درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهل او احترامات مقبول کی قدر منو غلالی زکون کو زبرش نغم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرغ لاس فهم د اوم ټوکی جغرافیه مضمون لسم لوستم. هله من د چ تاسو ټول قدر منو خوښ زکون کی برتر او غوچور صحت مند او سجه او د صحت مې بم پتن وی درنو غلالی زکون کو د چز مرستا سودنن رزی لسم لوستي. نو هله د چ لتیر رزی لوستنه مو په پراو د کیک ټاول سره ذکر وو او سجه او نیو رزی لوستا عمل کی ولري رزکون کو مشکل دین چې زستا سودنن رزی نه ولوس پیل کن تاسو ټول کډر منځ ته کوم کې باید خپل ځانو سره خپل د اوم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. او جغرافیه لیست کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع د آسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خاوي او همدارنګه طبيعي جغرافیه ده. کتاب صفحه له واوی مین پیل به تر اچي ام سی پی پری هم چې نن کډر منځ ګلری د کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د آسیا لوی وچې موقعیت او څلور خاوي، دویم طبيعي جغرافیه. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو او کلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ کلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د آسیا لوی وچې موقعیت او څلور خواوې پیژنو چې آسیا لوی وچې چیرته موقعیت لري او څلور خواوې ته څه موجود دي. خوږ کلالۍ زده کوونکو، دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د آسیا لوی وچې په زړه کې موقعیت لري، تر نن ورځې پورې موږ تاسو په دې باندې پوهېدلو چې زموږ ګران هېواد افغانستان د آسیا لوی وچې په زړه کې موقعیت لري. خو د دې په باره کې مو معلومات نه درلودل چې آسیا لوی وچې چیرته موقعیت لري او د آسیا لوی وچې څلور خواوې ته څه پراته دي. نو نن ورځ موږ تاسو د دې په اړه کې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو زده کوونکو، آیا کله هم تاسو پوهیدل چې آسیا لوی وچې تر ټولو لوی وچه ده او په دې کې زیات برخه یې وچې نیولې ده او کمه برخه یې چې ده د اوبو څخه ډکه ده؟ نو نن ورځ موږ تاسو ورې باندې وپوهېدلو چې آسیا لوی وچه زیاته برخه چې ده هغه ډېره زیاته وچې نیولې ده او کمه برخه یې اوبو نیولې ده. نو ویلای شو چې آسیا لوی وچه درنو زده کوونکو زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او کمه برخه یې په جنوبي او لویدیځو برخو کې موقعیت لري. په لنډ ډول کچیر موږ تاسو وایو آسیا لوی وچه زیاته برخه په ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د آسیا لوی وچې ختیځ طول البلدونه د 25 درجه او لویدیځ طول البلدونه د 120 درجه په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 100 درجه او شمالي عرض البلد په 80 درجه کې پراته او هم موقعیت لري. چې په رحوالي یې درنو زده کوونکو 3.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. یعنی کچیر موږ تاسو دغه پر اخواری ته متوجه وسو، نو له دې څخه په معلومدار توګه معلومیږي چې آسیا لوی وچه یو له بهترینو او غټو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه درنو او ګلالي زکونکو، آسیا د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر پروت یې هم موقعیت لري او د دې تر څنګ جنوب خواته یې د هند سمندر او ختیځ خواته د آرام سمندر پروت دی یا هم موقعیت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، لیدیس خواته یې د آسیا او اروپا د لویو وچو منځ کې د اورال غرونه دي، د اورال سیند دي، د کسپین سمندرګۍ دي، تور سمندرګۍ دي او د پاسپورس ابنایوې جوړې کړې دي. چې د جنوب لویدیس خواته یې سور سمندرګۍ او د سویس کانال په واسطه سره آسیا لویه وچه له افریقا څخه پیل کړې ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې آسیا جلا برازیم دي، افریقا جلا برازیم دي، اروپا جلا برازیم دي، امریکا جلا برازیم دی. نو د جنوب لویدیز خواته د سور سمندر او د سویس کانال په واسطه سره آسیا لوی وچه د افریقا څخه بیل شوې ده. او شمالي ختیځ خواته یې درنو زده کوونکو د بیرنګ ابنا په واسطه سره آسیا لوی وچه د امریکا د لوی وچه څخه جدا شوې ده. نو دلته د دوغو دوغو سمندرونو او د دوغو امناګانو په واسطه سره آسیا لوی وچه له افریقا او همدارنګه د امریکا څخه جلا شوې ده. او د دې تر څنګ درنو او ګلالۍ زده کوونکو، د آسیا لویه وچه چې ده په عمومي ډول سره د اروپا لویه وچې څخه چې یوه څوکه یې په خپله د یورشیا په نامه سره یاده سوې ده او د دې نوم ورکول سوی دی. څرنګه چې په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، خلکو د آسیا او اروپا او افریقا د دریو لویو وچو په اړه له پخوا څخه ډېر معلومات درلودل او د دې په هکله یې څېړنې سرته رسولي وې. نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه سره یې هم دې ته یو نوم ورکړی دی. په دې خاطر سره درنو زده کوونکو، آسیا د لرغونې نړۍ په نامه سره یاد کړی دی، ځکه د آسیا لوی وچه درې لوی ټاپو وزن لري چې د هغوی له جملو څخه یو د عربستان ټاپو وزن ده دوم درنو ځکون کو چې د هند د ټاپو وزن ده او د هند او چین ټاپو وزن یې درې مو ټاپوګان له جملو څخه ده او په دې لوی وچه کې د نړۍ ډېر لوړې سکې پرتې دي چې لوړوالی او لوړې سطحې لري او د اسیا لوی وچه چې ده درنو ځکون کو د اسیا لوی وچه د لرغونو تمدنونو او جنونو زانګو ده کوم چې په دې کې لرغونی تمدنونه روزل شوي دي او لرغونی دینونو پکښې کې منشا خسته ده او تر زموږ تر لړۍ پورې رارسېدلي. نو د نړۍ خلک د آسیا د ګلدی یا هم د اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار چې دي درنو زده کوونکو د هغو له جملو څخه یو په خپله مقام ازمه ده چې د کعبې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت په مدینه مربوطه کې ډېر اهمیت ور دي او د حضرت آدم علیه السلام او بی بی حوا علیه السلام په آسیا کې ژوند کړی دی دا یې له مهمو ارزښتونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې دلیل سره موږ او تاسو ویلی سو چې آسیا لویه وچه یو د ارزښتترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په آسیا لویه وچه کې لرغوني تمدنونه او دینونه روزل شوي دي او دا د لرغونو تمدنونه او دینونو زانګو بلل شوی ده. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د آسیا لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړي واوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو طبعي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو چې طبعي جغرافیه څه ته وایي او د آسیا د لویې وچې طبعي جغرافیه څرنګه جوړښت لري او د دې په باره کې موږ او تاسو څرنګه معلومات ترلاسه کولی شو. خو ژو کړلی زده کوونکو لکه څرنګه چې د نامه څخه معلومیږي طبعي جغرافیه یعنی هغه جغرافیه هغه جوړښت هغه د ځمکې علم کوم چې د الله جل جلاله په خلقت سره جوړ شوی اوسیږي. نو نن ورځ موږ تاسو د ځمکې جوړښت د آسیا د لویې وچې د ځمکې جوړښت د الله جل جلاله د خلقت له لوري څخه وایي کوم چې الله جل جلاله ورته ورکړی دی. نو لولو چې آسیا لویې وچې لوړ غرونه او لوړې سطحې او پراخې دښتې لري یعنې آسیا لویې وچې یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې ډېر زیات لوړ غرونه لوړې سطحې او پراخې دشتې پکښې کې موجود دي. د آسیا لویې وچې ټولې لرغونې برخې د جیولوجي په دوره کې د یوې لوی سمندر تر اوبو لاندې وې او د تیست په نامه سره یادېدلې چې د ارال او د بلخاش جهیلونو او د کسپین او تور سمندرګي د تیست د سمندر د پاتشینی برخه ده او اوس د تیست سمندر درنو زده کوونکو له منځ څخه تللی دی او د هغه پر ځای باندې د آسیا لویې وچه موقعیت لري یا هم پرته ده. همدارنګه درنو وګړو زده کوونکو د آسیا لویې وچې تر ټولو د آسیا د لویو وچو غرونه د پامیر له لوړې برخې څخه پیل شوي دي یعنې د آسیا لویې وچې د کوم غرونه لړۍ چې پیل شوې ده د پخپله د پامیر د لوړې برخې څخه پیل شوې ده او ختیځ خواته یې درنو زده کوونکو د چین تر ختیځه د سایبریا تر جنوب ختیځ او لویدیز خواته یې د ترکیه تر اخیره پورې پراته دي یعنی دغه د غرونو لړۍ د پامیر له لوړې برخې څخه پیلېږي بیا ختیځ خواته د چین تر ختیځه پورې چې د سایبریا تر جنوب ختیځ او د لویدیز خواته د ترکیه تر اخیره پورې دغه لړۍ پراته ده. د دې تر څنګ درنو وګړو زده کوونکو د آسیا لویې وچې ډېر جګ غرونه چې دي د هند شمال کې پراته دي چې د همالیا د غرونو په نامه سره یادېږي. نو ویلی سو چې د آسیا ډېر جګ غرونه د هند په شمال کې موقعیت لري کوم چې د همالیا غرونه دي چې له ختیځ څخه مخ پر لویدیځ باندې پراته دي موقعیت لري او جګه څوکه یې د اروېس د څوکې په نامه سره یادېږي کوم چې موږ او تاسو تېرو ورځو لوستنو کې موږ او تاسو د اروېسته څوکې په باره کې معلومات ولوستل چې دا د سمندر له سطحې څخه د اروېس څوکه په خپله 8,838 متره لوړوالی لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د همالیا غرونو لویدیز خواته په افغانستان کې د هندوکش غرونو لړۍ موقعیت لري او په ایران کې د البرز او زرگروس او هم د زرگوس غرونه دي او د دې تر څنګ د کاپقاز غرونه دي او په ترکیه کې د پونتیک او د اناتولی غرونه موقعیت لري چې له دې څخه موږ تاسو ته د آسیا د لویې وچې د طبعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راځي. د دې تر څنګ درنو وګړو زده کوونکو ختیځ خواته د چین په شمال کې د تینشان او د التی غرونه موقعیت لري د مغولستان او د دې تر څنګ تابت ګوبي او پامیر لوړی برخې چې د آسیا د لوی وچې په منځنۍ برخه کې پرتې دي، د آسیا ډېر لویه جګه سطحه جوړوي چې دا د آسیا د لوړو او جګو سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د آسیا لوی وچې پراخې دښتې لري چې دغه پراخې دښتې یې د مغولستان د دښتو په نامه سره یادېږي، بل هم د ایران د کوئر او لوت دشتی دی، د سوریه او عراق دشتی دی، او په عربستان کې د رب الخلی دشتی دی چې د آسیا د لوی وچې په طبیعي جغرافیه کې په خورا د ارزښت وړ او مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ تاسو د نن ورځې لوست، کوم چې موږ تاسو د آسیا لوی وچې د طبیعي جغرافیه په حقله او هم چنان د آسیا لوی وچې موقعیت او څلورو برخو په باره کې معلومات ترلاسه کړل. نو که چیرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو، موږ تاسو داسې یادونه کولی شو چې آسیا لویه وچه هغه لویه وچه ده کوم چې زیاته برخه یې ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري، او د آسیا لویه وچې ختیځ طول البلدونه د 25 درجو او لویدیځ طول البلدونه د 170 درجو، په منځ کې د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پراته یې موقعیت لري، چې پراخوالی 3.2 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي. او دغه د آسیا لویې وچې په شمال کې کګن شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته د آرام سمندر موقعیت درلود. د دې تر څنګ لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه و، د اورال سیند و، د کسپیت سمندر و، سمندرګۍ و، تور سمندرګۍ او د فاسپورس ابناوې جوړې کړې وې. نو د دې تر څنګ تاسو ویلی شو چې آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده، کوم چې د نړۍ خلک یې د آسیا د ګلدی، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني، او د دې تر څنګ د تاریخ وړ ځایونه چې دي هغه پخپل د مقام عظمه ده چې د کعبې خونه پکې کې موقعیت لري، او همدارنګه د دې تر څنګ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت په مدینه منوره کې، او د آدم علیه السلام او بیبي حوا علیه السلام په آسیا کې چې ژوند کوه. نو د دې له پلوه څخه د آسیا لویه وچه خورا مهم ارزښت لري او له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا چې موږ تاسو برازمینو پیژنو، نو آسیا لویه وچه هم یو سیم دی. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په راتلونکي برخه کې پوښتنې لرو، کوم چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدر من زده کوونکو به همدغه پوښتنې په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کوئ، او هرې پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوئ. راځو درنو زده کوونکو سپارنه تکراروم. لومړنی سوال: د هندوکش د غرونو لړۍ په کوم هیواد کې ده او کوم لوري ته غځېدلې ده؟ دا چې موږ تاسو د هندوکش د غرونو لړۍ پیژندلې ده چې په کوم هیواد کې موقعیت لري او لوري کوم هیوادونو ته غځېدلې، دا ټول تاسو اوس په همدا اوس په خپل کتابچو کې ځواب کړئ. دویم سوال: درنو زده کوونکو، د همالیا غر د آسیا په کومه برخه کې موقعیت پروت دی او جګه څوکه یې څومره لوړوالی لري؟ د همالیا غر مو هم پیژندل دي او جګه څوکه مو هم نن ولوستل. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ایران او ترکیې غر په څه نامه باندې یادېږي او کومو خواو ته پراته دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا دې ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده، هیله ده چې په وخت باندې اجرا کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې زده کړي اوسېږي او پیسو پوسېږي اوسېږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هله و احترامات می قبول کی قدرمنو ګللی زکون کو زبرشنا غم خورا یو زل به هم تاسو ټول تشرح واس په ماده اتم ټولګي جغرافیه مسمن لسم لوستم. هله د تاسو ټول قدرمنو ګللی زکون کبر تر او جوړو صحت مند او سری د صحت چمې وم پتن می درنو زکون کوله که سرنګ چیز مرسته سو دنن ورځی مضمون جغرافیه مضمون دین. او هله د تاسو ټول زکون کو د تیر ورځی لستنه په پراب د کیک ډول سره زکړی وو سری او نیو لوسته امره کې ولرین. ژوګل لیسا کون خو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع د امریکا د سیاسي جغرافیه په حق لسه پوهیږي. کتاب صفحه له ناویې مینه پیل به تش پراتې مې سپېفري. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. له لومړی د امریکا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهیږئ، دوم د امریکا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله څه پوهیږئ، دریم د امریکا د نفوس او مذهب په هکله څه پوهیږئ. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د امریکا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهیږئ معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د اقلیم همدارنګه د خلیجونو په هکله معلومات ولوستل، نو نن ورځ به موږ او تاسو امریکا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، موږ دوه ډوله امریکا چې د خپل لوی او پراخوالي موقعیت له لحاظ څخه په دوو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یوه جنوبي امریکا ده او بله هم شمالي امریکا ده. چې دغه دواړه لوی وچې کشیر موږ او تاسو سره یوځای کوو، نو د نړۍ یو لوی وچې له جګړو څخه شمېرل کېږي او هم چې نه د امریکا لوی وچې د 2.3 میلیونه کیلومتر مربع د پراخوالي له نظر څخه په دوو شمالي او جنوبي نیمو کرو کې موقعیت لري، چې هم په شمالي کې او هم په جنوب لوري کې پر دوو برخو باندې تقسیم بندي شوی ده. نو دغه لوی وچې چې د درنو زده کوونکو د یو 500 سیاسي واحدونو باندې تقسیم شوی ده، چې دغه یو 500 واحدونه یې له جملو څخه 15 جې واحدونه یې خپلواک واحدونه دي او نور پاتې واحدونه چې دي تر اوسه پورې خپلواک نه دي، د نورو بهرنیو واحدونو تر واک لاندې راغلي دي، تر هغه تر کنټرول لاندې دي. امریکا لویه وچه کې درنو زده کوونکو، چې په خپل شمالي امریکا کې د انګلو ساق سون په نامه سره یادیږي، د امریکا متحده ایالاتو د اتا زونی او کاناډا دوه هیوادونه په کې موقعیت لري، چې د امریکا متحده ایالاتو هیواد د خپل پراخوالي له نظر څخه د نړۍ د څلورم لوی هیواد په نامه سره نومول شوی دی، چې 50 ایالتونه لري او له همدې کبله څخه د امریکا بیرغ ته چیرې موږ تاسو متوجه اوسېږو، د امریکا بیرغ باندې 50 ستوري دي، چې دغه 50 ستوري د 50 ایالتونو معنا ورکوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې که چیرې سیاسي جغرافیې ته موږ او تاسو متوجه اوسېږو، نو امریکا لویې وچه د حکومت ډول چې دی فدرالي جمهوریت دی، چې جمهوریت یې په د 4 کالو لپاره ټاکل کېږي، یعنې په هر 4 کلونو کې د دې جمهوریت تبدیلېږي یا هم تغییر خوري، چې ټاکنې ترسره کېږي او وروسته د هغه څخه د دوی مشر ټاکل کېږي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، کاناډا د 9 ونی وزر و شپږ سوه و لس کیلومتره مربع په پراخوالي سره د روسیې له هیواد څخه وروسته د نړۍ پراخ هیواد بلل کېږي، چې دا هیواد د 10 ایالتونو څخه جوړ سوی دی، یعنې دا هیواد د امریکا په څیر باندې، لکه څرنګه چې امریکا 50 ایالتونه لري، نو دا هم البته 50 ایالتونه لري، نو دا هیواد هم 10 ایالتونو څخه جوړ شوی دی، چې تر اوسه یې د ګورنل جرنال کې تشریفاتي بڼه لري. د انګلستان د ملکې له خوا څخه ورپېژندل کېږي او هم چنان دغه د انګلستان د همګټو یا هم مشترک المنفي هیوادونو له ډلې څخه دی، چې دا د انګلستان لپاره یو له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د منځنۍ امریکا اته ګونی هیوادونه د جنوبي امریکا د هیوادونو په ګډون باندې لایتنی امریکا په نامه سره یادیږي، چې مهم ګډ خصوصیات یې په لایتنی ژبه کې د دغو زیاترو هیوادونو د رسمي ژبو اسپانوي او برازیل او کې په پرتګالي ډول سره دي. نو ویلی شو چې ډېر لوی هیواد د امریکا لویې وچې دی د برازیل دی، چې په د خپل پراخوالي له نظر څخه مهم ارزښت لري او هم چنان پلازمینه یې د برازیلیا ښار دی، چې ډېر کوچنی هیواد یې د ترندید او تروکالډیو هیواد په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دغه هیواد چې دی دغه ارجنټاین هم په دې کې یو له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ارجنټاین د دې هیواد یو مهم ښار دی. بونس ایرس هم چې د امریکا د پاریس په نوم سره شهرت لري، د جنوبي امریکا د نفوس ډک هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې بیا هم برازیل دی چې په 1.4 میلیونه تنه نفوس پکې ژوند کوي، چې دغه برازیل ښار کې دی. نو موږ ویلی شو چې یو مهم او غټو ښارونو له جملو څخه شمېرل کېږي، او لږ نفوس لرونکو هیوادونه چې دي هغه په خپله د پالقندل تر استمرار لاندې هیواد دی، چې 2000 تنه نفوس لري. او همچنان د امریکا د لوی وچې شپږ هیوادونه د فدرالي او نونس یې ولسواکه جمهوري او لس نورې د انګلستان پخوانی مستعمري دي چې یعنی د هغوی تر واک لاندې دي چې اوس یې خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل شوې ده، خو تر اوسه یې ګورنر جنرال د انګلستان د ملکې له خوا څخه ټاکل کیږي او د انګلستان له همو ګټو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل، اوس هم د امریکا د لوی وچې د بشري جغرافیې په هکله ولولو چې امریکا لوی وچه یو له هغو لوی وچې د جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل نو کې مختلف ډوله نژادونه او څانګې لري، چې موږ ویلی سو د امریکا د لوی وچې خلک ډول ډول نژادونه او څانګو څخه جوړ شوي دي، چې غوره یې خلک چې دي هم غوره نژاد لرونکي کسان چې دي هغه په خپله لومړني کسان بومیان یا هم سره پوستکي کسان دي چې د امریکا قدیمی او اصلي اوسیدونکو په نامه سره نومول کیږي. ځکه سره پوستکي کسان که شیر تاسو وګوري، بل زیات شمېر کسان چې په امریکا کې اوسېږي د هغوی رنګ چې دي سور پوست لري، چې د متحده ایالاتو او کاناډا کې دغه کسان په زیات شمېر سره یا هم په زیاته کچه سره ژوند کوي، او د هغوی هندوان هم ورته ویل کیږي چې انډیان چې موږ ورته تاسو ورته وایو، دا هم ورته ویل کیږي. او د امریکا له کشفولو څخه وروسته د دلی وچې ته سپین پوستکي اروپایان راته اکثر د سره پوستکو د ځمکې لاندې کول پلټل کې و، چې په دغه وخت کې له دې عمله څخه د بومیانو او اروپایانو ترمنځ ډېرې جګړې وسپلې، او د هغو له عمله څخه نن لږ سره پوستکي پاتې دي چې د دې خلکو کار کرنه او د ژوو ښکار دي او نورو ونو له ریښو څخه د خوړو برابرول دي، چې سره پوستکي د ژر پوستکو له نژاده څخه هم ګڼل کیږي. همچنان د دې تر څنګ بل نژاد لرونکي کسان چې دي، درنو زده کوونکو، هغه سپین پوستکي کسان دي چې دغه سپین پوستکي کسان هم پراخه برخه یې په امریکا لویه وچه کې نیولې ده، چې دغه کسان له شپاړسمې میلادي پیړۍ څخه وروسته اروپایي سپین پوستکي مهاجرین کسان وو چې ورو ورو امریکا ته راتلل، او وروسته د هغه څخه د دې نفوس په امریکا لویه وچه کې زیات شو، چې هلته کله دي استوګن شول نو ورځ په ورځ یې شمېر زیاتېدی، چې نن د امریکا لویه وچه زیاتره وګړي دواره غدی چې مختلف نژادونه د ګډون په نتیجه کې میسر غلي دي. بل برخه چې هم د هغه په خپل تورپوستکي کسان دي چې په امریکا لو یو چې ژوند کې امریکایي تورپوستکي په واقعیت کې د افریقا غلامان او عمریان او زامن او ملمسیان دي، چې د استمرار په دوران کې د اروپا نوی تورپوستکو په واسطه سره په قانون او کروندو کې لکار لفاره په زور درول سیوی وو، او دې ته کار ورکول سوی چې دې ته ارسول چې تر څو دلته په امریکا لو یو چې ژوند کې. نو نن ورځ زیات شمېر تر پوستکي په شمالي او مرکزی جنوبي امریکا کې ژوند کوي، چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د تر پوستکو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې او همدارنګه په لویو ښارونو کې لکه شیکاګو او نیویارک کې اوسېږي، او د ژوند شرایط یې د سپین پوستکو په پرتله باندې له اقتصاد او اجتماعي پلوه نامناسب دي، ځکه سپین پوستکي په امریکا لویه وچه کې زیاته برخه نیولې ده، او دوی داسې فکر کوي چې امریکا لویه وچه یوازې د دوی نه، نو د دې د ژوند او اقتصاد او اجتماعي پلوه څخه د دې د ژوند شرایط هم کمزور دي، یعنی زیات اهمیت دوی ته دونه نور کول کېږي لکه څومره چې سپین پوستکي لري. همچنان درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د امریکا لویې وچې بله برخه چې ده هغه خپله لاتینې امریکا ده، او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو په لوست کې چې لرو هغه د امریکا د لوی وچې شمالي برخه ده، چې شمالي برخو کې د امریکا یعنی د متحده ایالاتو د انګلستان اولسمې میلادي پیړۍ په لومړیو کې، په کاناډا او اتلسمې پیړۍ کې، په وروستیو کې یو ډول انګلیس فرهنګ منځته راغلی چې تر اوسه پورې دغه انګلیس فرهنګ موجود دی، چې دغه کسان هم په امریکا لویه وچه کې ژوند کوي، چې دوی سپین پوستکي او سره پوستکي کسان دي. د دې څنګه درمونه زده کوونکو، بل هم لاتینی امریکا ده، چې په لاتینی امریکا کې منځنی او جنوبي امریکا په ګډه په لاتینی امریکا په نامه سره شهرت لري، یعنی منځنی او جنوبي امریکا چې دی دواړه سره ګډ سي، دا دواړه د یو لاتینی امریکا په نامه سره یادیږي، چې په دې کې د سیمې کې زیات شمېر وګړي ژوند کوي، چې د لاتینی اروپا یعنی د اسپانیایي او پرتګال د فرهنګ استازیتوب کوي، چې اسپانیایي ژبه د دې سیمې له شلو جمهوریتونو څخه تر اتلس جمهوریتونو وده پکې کړې ده، چې له مهمو خلک یې د برازیل په پرتګال کې او د حیاتي خلک په فرانسوي ژبو باندې خبرې کوي، چې له مهمو کسانو له جملو څخه شمېرل کیږي، او د دې په نفوس په وده کې هم ستر رول او ارزښت لوبولی دی. نو درنه ځکه کوم تر دې د پرې مرسته سو د امریکا د لوی وچی د بشری جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل چې مختلف نشدونه مو پیژندل وس هم په دې برخه کې د امریکا د لوی وچی د نفوس او مذهب په حق لولو چې څنګه نفوس لري او څنګه مذهبي کوم دي خوږه ګللې ځکه کوم کوز مرسته سو د معلومات پر اساس باندې کوم چې معلومات مو جوړ تاسو لرونه نورز امریکا د نفوس زیاته برخه د لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرینو په لوی شهرونو کې اوسېږي چې د دې لوی وچی له نفوس څخه د کې سیمې شمالي او منځني امریکا ده چې 2000 میلادي کال کې له 480 میلیون تنو څخه زیات وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کوي او په جنوبي امریکا کې بیا د 3.5 میلیون تنو څخه زیات وګړو ژوند پکې کوي او امریکا لوی وچی ټول نفوس 80 میلیون تنو ته رسیږي چې په شمالي او منځني امریکا کې د نفوس ډک شهرونه نیویارک بندر دی او چې د نفوس څخه چې دغه شمیرې په 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیون تنو ته رسیدي او په جنوبي امریکا کې به د بونس ایرس او ارجنټین د هیوادونو پلازمینه له نفوس څخه د ډکو شهرونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې کله چې معلومات وسوله یا هم سروې ترسره سوله نو په هغه وخت کې 3.3 میلیون تنو نفوس ته رسیدل. همدارنګه د هیواد یو له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې برازیل او پسا ساو پالو نو او شارونو کې د وګړو شمیر د 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیون تنو ته رسیدلی دی چې له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو نن ورځ زموږ او ستاسو دغه د امریکا کوم جغرافیایي جوړښت چې وکتل سي نو ویلی سو چې د جنوبي اروپا یو له مهمو مذهبونو له جملو څخه د کاتولیک مذهب پیروان په لاتینې امریکا کې استوګنه کوي او نور دینونه هم پیروان په کې شته لکه مسلمانان او یهودیان هم د امریکا په لویه وچه کې په زیاته کچه سره ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو دغه د مکسیکو له مکسیکو څخه پرته زیاتره نور کسان چې دي د پروتستانت مذهب پیروي کوي چې د امریکا د لوی وچی نور اوسېدونکي بیا د کاتولیک مذهب کسان دي او جنوبي اروپا خو موږ مخکې هم یادونه وکړه چې د جنوبي اروپا میراث دي دا کسان چې کاتولیک مذهب پیروي کوي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د امریکا د لوی وچی د نفوس او مذهب په هکله همچنان د سیاسي جغرافیه او د دې ترڅنګ د امریکا د لوی وچی د نژاد او بشري جغرافیه په هکله معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې تاسو ترلاسه کړی وو سیریا په یو سپوسی وو سیریا اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټولو درنو زده کوونکو د پاره مې دوه پوښتنې چې په کړي چې هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. لومړنۍ پوښتنه تکراروم، د امریکا هیواد له څو ایالتونو څخه جوړ او د حکومت ډول یې څرنګه دی؟ دویم سوال که درمونه زده کوونکو، آیا د امریکا متحده ایالاتو تور پوستکي مناسب اقتصاد او اجتماعي شرایط لري؟ که چیرته لري هو، او که چیرته نه لري نو نه نوشته کي. نور نو که درمونه وګلالی زده کوونکو، زموږ راسته ستنه نور ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او یو څه پوسي اوسېږي. تر بل داسې درسه پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې اسرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکیله و احترامات می قبول کی. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف واس پم د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون د سم لوست. قدر مونږ وګورئ چې کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي موضوع په دویم فصل کې د استرالیا د وچی د اقتصادي جغرافیه په حق ده. هم چې نن ورځ به په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو او د دې ترڅنګ به د استرالیا د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات لسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدر مونږ وګورئ چې کون کو د پراته او چاو د کټ په هیله یما هیله د چي د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ راستا سو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې د استرالیا د اقتصادي جغرافیه په حق ده. لکه څنګه چې په تیرو لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه، بشري جغرافیه او د دې ترڅنګ د استرالیا د دین او ژبې په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د اقتصادي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړو. خو زده کوونکو، د استرالیا د جغرافي موقعیت لپاره وسخه او همچنان د استرالیا د اقلیم او آب و هوا لپاره وسخه مج او تاسو استرالیا په مکمله معنا سره وپیژندل، خو نن ورځ مج او تاسو استرالیا د اقتصاد له رویې څخه پیژنو. استرالیا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې لویدیز کلتور لري، یعنې دود او دستور چې دی په دې کې لویدیز دی. داسې یو هیواد دی چې آزاد بازار د اقتصاد سیستم لري، یعنې آزاد بازار لرونکي اقتصادي سیستم دی او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د یو تن کلنۍ عاید په منځنۍ توګه سره که په چیرې موږ او تاسو ورته حساب یا هم محاسبه وکړو، په درویشت زرو امریکایي ډالرو څخه زیات دی. یعنې په یوه کال کې د دوی د ژوند مصارف چې دي، دوی چې هغه کوم مصارف کوي، کوم عایدات چې دوی لري، دغه